په پیښور کې د ماښام 5 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې انحصاته خپرونو په دې اخرنی خبري ګړی کې زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اجانسونو لیکنې درورو خبرونه له ملیحې امیرزاده اورو.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ثناء الله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر سوکېتا نوماند کړی دی. افغانستان وای روانونه د کندهار په هوایي ډګر په حمله کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي او روسه ترکیه غتورونه رد کړي چې ګواکې دغه هیواد په شام کې د رژیم مخالفینو نسلي صفایا کوي. تفصیل: د پاکستان حکومت وایي وزیر اعظم نواز شریف ته مسلم لیگ نون ثناء الله زهری د بلوچستان نوی وزیر اعلی سوکېته نوماند کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت وایان پرویز رشید لږه شیبه مخکې مشال ریډیو ته ویل مسلم لیگ نون نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په 2013 کال کې موافقه کړې وه چې د وزیر اعلی دنده به تر 2.5 کلونو پورې له نېشنل ګوند او بیا وروسته له مسلم لیگ نون سره وي. دوی ویل د دې لامل دا و چې هیڅ ګوند په بلوچستان کې غوس اکثریت نه ترلاسه کړي. رشید زیاته کړه چې اوس ډاکټر عبدالملک بلوچ د دندې موده پای ته رسېدلې، نو ځکه وزیر اعظم ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزارت سوکېته نوماند کړي. د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا ورکړي. نوموړي په خپل استعفا لیک کې ویلي دي چې له ولسمشر اشرف غني سره د تګلارې په سر اختلافاتو له امله خپل کار پرېږدي. د نوموړي استعفا تر هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلی چې په خپل فیسبوک پاڼې د ولسمشر غني پاکستان ته په دورې تنقید کړی و. غني د دسمبر په 9 د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په بلنه په یو سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون لپاره هلته تللی و. نبیل چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په مرسته تورنوي، د دسمبر پر 9 د نواز شریف هغه بیان هم اعتراض ښودلی چې نوموړي ویلي و د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. په عین حال کې د ولسمشر دفتر نن اعلان کړی چې اشرف غني محمد مسعود اندرابي د هیواد استخباراتي ادارې لنډمهاله مشر ټاکلی دی. د افغانستان حکومت سلا شوی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا شروع کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبې په ورځ د ایشیا زړه نومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته کړې دي. صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه شوو بحثونو ته په اشاره وویل دا وای پر کوم څه چې بحث وشو پاغې کې یوم د سولې او روغې جوړې پروسه وه. په دې کې د سیمې ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا، چین او پاکستان رضامندي وښودله چې له افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي. موږ هیله لرو چې دا خبرې اترې به زر تر زره پیل شي او د سولې لپاره کېدونکې دا هڅې به رنګ راوړي. صلاح الدین ربانی وویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل شي او له هغه وروسته به په دې خبرې کېږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ماښام د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیده کاته کړي دي. د پېښور ضلعي ناظم وایي چې تېره ورځ ضلعي اسمبلۍ د پېښور لپاره د 300 او 150 میلیونو روپو ترقیاتي بجټ منظوري ورکړې ده. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ضلعي ناظم ارباب عاصم وویل
دا بجټ پرون منظور شوی دی او دې کې 20% پیسې چې دي د ایجوکیشن لپاره دي، 20% چې دي روډز لپاره دي، 10% هیلت لپاره دي، 5% ویمن ډیولپمنټ لپاره دي او 5% یوث او دغه 2% چې دي اګریکلچر لپاره دي، 20% ډرینکینګ واټر سپلای او سینیټیشن لپاره دي.
هر بابا سم زیاته کړه چې دا بجټ به د روان کال د جون تر میاشتې کارول شي، خو د ده په خبره دا ترقیاتي بجټ که پوره و نه استعمال شي نو خزانې ته به واپس کیږي نه، بلکې د نوي کال له بجټ سره به شامل کړل شي. نن د شوکدر په مونډا سیمه کې پولیسو په غیر قانوني توګه د اوسیدونکو افغان کډوالو خلاف کاروایی کړې ده. د سیمې د خواجه وستانی د پولیسو مهرر امین جان نن مشال ریډیو ته ویل اول 70 افغان کډوال گرفتار شو چې پکې 15 کډوال په غیر قانوني توګه اوسېدل. دی وایي چې نیول شوي نور کسان پرېښودل شو، خو د دغو 15 کسانو خلاف رپورټ درج شوی دی. دغه 15 کسان به واپس افغانستان ته لیږدول کیږي. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وایي روانونه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي. نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په وژل شو کې 8 ملکی وګړي، 10 افغان سرتیري او 2 پولیس والا شامل دي. بیان وایي په وژل شو کې ښځې او ماشومان شامل دي او زیاتوي په لسګونه کسان په غنښته کې ژوبل شو چې د 43 ساعتونو زیات دوام وکړ. وزارت وایي په جګړه کې 11 وسله والو هم وژل شوي دي. په نښته کې د ائتلاف په بارنو سرتیرو کې چاته ځایي نقصان نه دی رسیدلی. بې پولې ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړی چې 5,00,000 کسانو پرې دستخطې کړي. دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر هسپتال د امریکا د هوایي برید په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کوي. روس، امریکا او ملګری ملتونه سواله په جنیوا کې د شام د بوران د واري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاسي سټیفن دی مستور پرون وکړه. د روس بارنو چارو مرستیال وزیر ویلي چې روس په شام کې د ترهګرۍ خلاف د مبارزې په وړاندې د ګډو هڅو زیاتوالي لپاره خپل نظر وړاندې کړي. د امریکا او روس بارنو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاروف چې راتلونکي اونۍ په ماسکو کې سره ګوري په جنیوا غونډه کې ګډون نه کوي. ماسکو د ترکیې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روس ته شام ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو خلاف په کاروایي کولو سره په دغه هیواد کې د هغوی نسلي صفایه کوي. د روس د بارنو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروف انون وویل چې دغه تورونه بې بنیاد دي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو تېره ورځ په روس تور ولګاوه چې د شام په شمالي برخه کې نسلي صفایه کوي. داوتوغلو وویل ماسکو د لټاکیا سیمې نه ځایي ترکمان او سني مسلمانان ویستل غواړي چې دغه په خبره له رژیم سره ښه تعلقات نه لري. نوموړي وویل روس ته هر څه د روسي پوځ د مفاد د حفاظت لپاره کوي. د ماسکو او انکرې ترمنځ تعلقات له هغې وروسته خراب شوي کله چې د ترکیې ځواکونو یوه روسي پوځي الوتکه په دې تور راوغورځوله چې د ترکیې د هوایي حدودو خلاف ورزي کړې وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبه او د موسم حال له ریاض موسخیل اورو.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت په ورځ د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1,00,00 روپیه 80 پیسې غستې کیږي او په 1,05,00 روپیه خرڅیږي. یو پوند په 1,56,50 روپیه 50 پیسې او 1,05,50 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1,14,00 روپیه 70 پیسې او 1,14,00 روپیه 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 70 پیسې او په 20 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 40 پیسې او په 30 روپیه 55 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 70 پیسې او 1 روپیه 30 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 210 اغستل کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخه کمه درجه -12 او لوړه 6 درجې، پېښور 2 او 3 او بنو کې 2 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت وایي وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ثناء الله زهره د بلوچستان نوی وزیر اعلی څوکۍ ته نوماند کړی دی. په دغه اړه معلومات درکو. په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو له کانفرنس وروسته د افغانستان حکومت هیله ښودلې چې د هیواد یې د روغې جوړې په پروسه کې به پاکستان ریښتونې همکاري ورسره وکړي.
امیدوار یو چې په سوله پروسه کې به دوی موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په یو نتیجه راورسیږو.
په نړۍ حال کې د پاکستان او هند حکومتونو هم د خپل منځي اړیکو ښه کولو هوډ ښکاره کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بیا وایي پاکستان باید له هند سره د خبرو په لار کې پراته خنډونه یوې خواته کړي.
چکه مسلې دي دا به هم په میز حل کیږي، خو دا سي پالیسيان دي پاکستان کې چې دا لارې او درولې د امن په لړ یاد دي خبرو پاتې.
او نن د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقونو ورځ لمانځل کیږي. په پېښور کې د بشري حقونو یو فعال وایي د پاکستان حکومت باید د انساني حقونو د نړیوالو لوازنامو په رڼا کې عملی کار وکړي.
په کار داري چې دا دوی دي چې د بشري حقونو لپاره دي، د دغو اطلاعات هم دي او د خلکو له فواید هم ورسي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو رازو ولنای موضوع ته تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان حکومت ویلي وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ثناء الله زهره د بلوچستان نوی وزیر اعلی څوکۍ ته نومان کړی دی. دغه خبرې پخله لږه شیبه وړاندې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید هم له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړ. په دغه اړه معلومات اخلو د کوټې نه سره خپل خبریال خدای نور ناصر د ټلیفون په لیکه دی. خدای نور تاسو سره معلومات لري په دغه اړه؟
مننه بادشاہ صاحب. دا چې شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه چې په هغه کې نواب ثناء الله زهري او همدغسې چې د پاکستان مسلم لیگ نون د صوبې بلوچستان صدر دی صوبایي صدر او هر سره نورو مرکزی مشرانو ګډون وکړ. په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې په مری معاهده باندې چې د یولسم مئی تر ټولو ټاکنو وروسته په مری کې سوې وه د درې واړو حکومتي ګوندونو ترمنځ چې په هغه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون او نیشنل ګوند د ډاکټر مالک بلوچ حکومتي ګوند وو. په دې باندې به عمل کیږي دوی اوس وایي. او لکه تاسو چې ویل چې پرویز رشید هم د دې پخلی وکړه او دغه سې دلته چې په صوبا کې د بلوچستان د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم مشران دي هغوی هم د دې مشال اډو ته تایید وکړ چې هو په دا پرېکړه وسوه، دا فیصله وسوه. که ته هم دا لکه ما چې ویل دوه نیم کاله مخکې دا پرېکړه دا معاهده سوې وله، خو په دې باندې عمل درآمد لږ ځکه وځنډېدو چې یو خو میاں نواز شریف له پاکستان څخه بهر وو په څلورم ډسمبر باندې چې کله دغه دوه نیم کاله پوره سوه، او بله ځینې داسې رپورټونه هم ورکول کېده چې په خپله په پاکستان مسلم لیگ نون کې د هغوی مرکزي مشران چې دي هغوی د نواب ثناء الله زهري په حق کې نه دي او غواړي چې ډاکټر عبدالملک بلوچ همدا دوه نیم کاله هم پسې پوره کړي. او ورسره استبلیشمنت هم وایي چې هغه هم د نواب ثناء الله زهري په حق کې نه دی او ډاکټر عبدالملک بلوچ په پاتې دوه نیم کاله به هم هغوی ته ورکړي. خو دغه نن چې کومه فیصله شوې ده د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا، نو د هغې له مخې به نواب ثناء الله زهره په درې یا څلور ورځې کې په کوټه کې د بلوچستان د نوي اعلی وزیر په حیث باندې سوګند پورته کوي. او دلته که موږ دا خبره وکړو چې د دوی کوم نور اتحادیان دي لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نیشنل ګوند، هغوی وار له مخه له مشال راډیو سره دلته خبرو کې د هغوی صوبایي مشران او مرکزي مشران بیا بیا ویلي وو چې دوی د نواز شریف هرې پرېکړې ته هرې فیصلې ته غاړه ایښي، دوی ورسره په مری معاهده باندې سل په سل په عمل درآمد کوي او هغه څه چې میاں نواز شریف یې کوي دوی به ورته حاضر وي. نو تر اوسه پورې ګواکې مخکې هم دوی ویل چې دوی به په دې باندې هوکه کوي او هرکلی دی کوي د هرې فیصلې، نو نن هم داسې ښکاري چې پخپله ډاکټر نه یوازې ډاکټر عبدالملک بلوچ بلکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران به هم ورسره همدا پرېکړه مني. او داسې ویل کېږي دلته چې درې څلور ورځې کې به د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهره چې د تعلق یې د پاکستان مسلم لیگ نون سره دی یا د ډلې د صوبې صدر دی هغه به د بلوچستان د نوي اعلی وزیر په حیث باندې سوګند پورته کړي.
صحیح شو. ډېره مننه کور ودان.
دا مشال ریډیو دا.
افغانستان وایي چې د سولې او روغې جوړې عمل به ډېر زر پیل شي او په دغه لړ کې سیمه ییزو نړیوالو هیوادونو ورسره د همکارۍ هوډ څرګند کړی دی. بلخوا پاکستان وایي د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه ګاونډي او لرې پرته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پر روسي تر پنځمې غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړې. له اسلام آباد دریاز مساخیل رپورټ اورو.
د آسیا زړه استنبول پر روسي پنځما وزارتي غونډه د شروع پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقۍ، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق وشو. په دې موقع خپل خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وویل افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی او که غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشن سرته ورسي، نو دې د پاره به نړۍ له د سکیورټي، اقتصادي او معاشي ترقۍ لړکې افغانستان سره نورې مرستې کول وي. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته په پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستاني ټولو مشرانو نه مستقیما واورېدل او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله روسي کې بدوي راسه موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجه ورسیدو.
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوی امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نننۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و په کوم چې خبرې وشوې، او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو دې لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو څو اونو کې دغه لړکې اهم پرمختګ ووینئ.
خبري غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټولې منطقې په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان د هر قسمه ترهګرې خلاف دی. دی زیاتوي،
زه نه ګڼم چې اوس څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګري د ریاستي پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف بې د څه فرقه کاروایی کړې ده، او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمېدو کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسي وه، نو د هغې سره زموږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده، او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمایندګانو ګډون وکړو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ تر خبرو پخلی وروسته طالبان په دوو ډلو وویشل شول. د یوې ډلې مشر یې ملا اختر محمد منصور کوي، او د بلې هغه مشر ملا محمد رسول نومیږي. پوښتنه دا ده چې د طالبانو په بېلابېلو ډلو وویشل کېده به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغېز وکړي، او آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابر کړي، او که څنګه؟ بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا، د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمېر وسلوالو وژل کېدو تر څنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی، او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلې طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپلمنځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولی سي چې دا حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د وویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، ډېر زمینه برابر شوی دي، او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه، او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي، هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکی او د سیاسي چارو کارپو حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلی سي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو. دا دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي، او افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس د طالبان لپاره به موجود نه وي که چیرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وایي طالبان د پاکستان په واک کې دي، او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وایي چې پر افغان طالبانو څه اغېز لري خو په واک کې نه دي. حکمت اعظمي وایي که پاکستان رښتونی تګلاره غوره کړي، نو په طالبانو کې ویش په خپله د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي، د دغه ویشلو طالبانو څخه زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنی چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی، نو طالبانو به غوږ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته، اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پوښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته سوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وایي دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانه اخیستل سو، نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
که موږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای، نو ارومرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن دای سره یو ځای شي، مخصوصا د رسول اخندزاده تیم دوی د پخوان هم دوی سره لیکې لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موقعو څخه دې ګټه واخلي.
د پاکستان او هند حکومتونو پر دې صلاح شوي چې ترهګرۍ مخنیوي، کشمیر او د اوبو مسلې په ګډون پر یو شمېر نورو دوه اړخیزو چارو د خبرو درېدلې لړۍ بیا پیل کړي. دا موافقه د پاکستان وزیر اعظم او د هند خارجه وزیر په اسلام آباد کې شوې په بیګانه لیدنه کې وشوه. دا چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه دغه موافقې ورباندې د عملی کار پیل ته څومره هیله مند دي، له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په رپورټ کې اورو.
هر څوک پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي دا یو ښه ګام بولي، خو د دې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. هم په دغه اړه مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند غړي او د کامی سملې د پخوانی ممبرې بشرا ګوهر نه تپوسو کو، نو دی وی چې اوس دواړو ملکونو ته دا احساس شوی چې جنگ د مسلو حل نه دی. اغلی وایي
چې که مسلې دي یا چیلنجز دي دا به په میز حل کیږي. موږ کتل چې د جنگونو نه حل جوړ نشو او دا دواړه ملکونه په دې خبرې پوه دي چې هندستان سره د مسلې په میز حل کیږي. خو دا سي پالیسيان دي پاکستان کې چې کوم دا لارې ادرولې د امن په لای یاد دي خبرو په نو زما په خیال موږ ته پاره او د خلکو لپاره دا یو ښه جسچر و چې د انډیا فورن منسټر هم راغله او دا یې مووی چې سار کانفرنس لبا پرایم منسټر هم راځي. نو پاکستان خپل آیسولیشن نه هم راووته چې هارت آف ایشیا کانفرنس ته ټول کنسرن ملکونه راغلل او ګډون وکړ.
همداراز د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی سینیټر سید اقبال اوې سیاسي مشروالي بغواړي تعلقات ښه شي، خو د دواړو ملکونو پوځي مشروالي داسې نغواړي.
امید لرم چې انټي ټیرریزم ایشوز وو شي، خو کشمیر او سکریق او سیاچین پرکا چې دواړو طرفو ته ډیفنس فورسز دا نغواړي چې دا تعلقات دا سي نارمل او فرندلی شي، ځکه چې بیا بس تاسو دا ټریننګ آرمی چین او د دې ضرورت پاتې نشي.
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې د سینیټر حافظ حمدالله نو کړه چې دوی راتلونکي کې د پاکستان او هند تعلقات څنګه ویني او د دې مذاکراتي عمل د کامیابۍ څومره امکان دی.
اوس به پر مخ باندې دا کتل کیږي چې آیا دا مذاکرات به تر کومه حده پورې کامیاب کیږي. دا د دواړو ملکو بالخصوص د هندوستان په رویه پورې تړلې ده. په دې کې اوس هم چې موږ د هندوستان میډیا وګورو هغه زور پر دې کوي چې باید پاکستان انتقواد او تغیر مخ ونیسي. پاکستان ګرنټي غواړي د کشمیر. موقف د دواړو سخت دی. لهذا په یوه ملاقات باندې دا نتیجه نشي ورکولی.
د ذکر ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د کوټلې مذاکراتو لړۍ د کال 1998 نه شروع شوی وه، کله چې په کال 1999 کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو په دې اتفاق کړی و. خو د بده مرغه د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي د لاسه دغه عمل وخت په وخت د ځنډ ښکار شو او په 2008 کې د ممبۍ پیښې په وجه دا بیخي ختم شو. د دې وروستو د 2010 او 2012 ترمنځ هم کوټلي مذاکرات شوي وو، خو د هغې وروستو یو وار بیا دا عمل ولاړو، د کوم په بحالۍ چې اوس یو وار بیا اتفاق شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدونکو نن د پاکستان په شمول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي چې هدف یې د بشري حقوقو سرغړونو ته د حکومتونو او خلکو پام راګرځول او د هغو د تضمین لپاره غږ پورته کول دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د هغه هیواد حکومت پر حکومت نیوکې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوازنامې لاسلیک کړي، خو دې خو د عملی کولو لپاره لازم ګامونه نه پورته کوي. اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د بشری حقوقو نړیواله ورځ چې هر کال د دسمبر میاشتې په لسمه نیټه لمانځل کیږي سخت کالی موضوع ده زموږ حقوقونه زموږ ازادي همیشه لپاره. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سیکرټر بان کی مون خپل پیغام کې ویلي دي راځئ چې د بنیادي ازادیانو او د انساني حقوقو د حفاظت عهد وکړو. د ذکر ده دا ورځ د کال 1950 نه د بشری حقوقو نړیوالې معاهدې د منځریدو په یاد کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څانګه د لړکې وایي چې 50 کاله تیرېدو وروسته اوس هم ډېر وګړي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو معاهدو نه بے خبره دي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څانګه زیاتوي چې د نړۍ ځینې برخو کې د کرکې تکرارونو کې زیاتوالی د ترهګرۍ مخنیوي په نوم د بشری حقوقو پامالي د اقلیتونو د حقوقو خلاف ورزۍ نه ظاهریږي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د معاهدو د احترام ضرورت دی. د بشری حقوقو نړیوالې ورځ په اړه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف مشالیریو سره په خبرو کې وویل نن پاکستان ته د ټولو لوی چیلنج د انتها خوښي دی. د دې په وینا چې پاکستان خو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په معاهدو لاسلیک کړی دی خو په هغې د حکومت لخوا عمل درآمد نه ښکاري.
بچوں کے حقوق ہیں.
د بشری حقوقو په خلاف ورزی کې د خصو حیثیت د ماشومانو حقوقونه مزدورانو او د اقلیتونو حقوقونه او اغي سره سلوک په زوره د خلکو غیبول او د بلوچستان نه علاوه مون خیبر پښتونخوا او سن کې هم دا ګورو نو د ملګرو ملتونو په لاسلیک شو معاهدو عمل درآمد نه کیږي. دا شان په اذیت هم پاکستان د ملګرو ملتونو یو معاهده لاسلیک کړی ده خو عمل پرې نه کیږي. نوموړی وویل همدغه وجه ده چې پاکستان په ملګرو ملتونو کونسل کې هم منتخب نه شو. د دې په وینا یوه بله د افسوس وړ خبره دا ده چې په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو فعالانو تحفظ په اړه یو قرارداد منظور شوی و او پاکستان د هغې خلاف ووټ ورکړی و. د بشري حقوقو یو بل کارپوه عاصم ملک وایي چې حکومت د بشري حقوقو تحفظ لپاره کمیټیانې جوړې کړي دي خو هغه هغسې فعاله نه دي چې څنګه غیر سرکاري ادارې کار کوي.
خبره داري چې تش د سخت چې پندې دا کافي عمل نه دی. دغه په پکار داري چې دا بین المللي معاهدې چې کوم د بشري حقوقو لپاره دي د دغو اطلاق هم وشي او د خلکو له فواید هم ورسي. نو دا د حکومت یو ذمهوري جوړېږي چې خلک د دغو نه خبر کړي چې د هغوی حقوق څه دي او هغه حقوق دې پر حصول دې پر چې کومې لارې دي هغه لارې هغوی ته وښيي.
د ذکر ده د پاکستان د بشري حقوقو وزارت سیکرټر د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په موقع خپل پیغام کې ویلي دي چې حکومت ملکي د بشري حقوقو صورتحال ښه کولو په وزارت کې د بشري حقوقو څانګې بحالي کړې دي او د بشري حقوقو لپاره د سرکاري ادارو او سیول سوسایټي ترمنځ د شراکت دارۍ ضرورت دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
پرون په پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته وغونډه وشوه چې په قبایلي سیمو کې د بشري او جمهوري حقوقو په اړه سیاستوالو خبريالانو او وکیلانو بحث پکې وکړ. د غونډې ګډونوالو د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې د هیواد د نورو سیمو په شان دی په فاټا کې هم د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وشي او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر دی ختم کړل شي. په دې اړه تفصیل د خالد خان په رپورت کې.
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو ان ډی پی په مرسته جوړه شوې دغه دستور کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبایلي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو دپاره بندوبست وکړي او دغه شان د خیبر پښتونخوا پېښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوي خلکو د پاره د محتسب اداره جوړ کړی شي.
چې کوم آی ڈی پیز د بيځه شوي خلک شي بي کور شوي هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هم نشته نو بيخي در په در خوره په سر ګرځي. خدای دې وکړي چې خپل کورون تلاشي خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګدې نه کی خو کار کله هر څه پورې دلته کې ناستی نو په کار ده چې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پېښور کې او په ارو غځینو کې چې دا بېځایه شوي بې کوره شوي خلک دي چې هلته کې یو متصب کېني چې د دې خلکو څه شکایتونه دي مشکلات دي مسلې دي چې هغه ورته وړي او هغه چې کوم کمپونو ایډمنسټریټ دي په دې باندې نظر ساتي.
دا پیښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلي اولس ته دې هم پوره پوره جمهوري حق ورکړی شي او د مقامي حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلي زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي. دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند وویل چې د قبایلي اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي بشري آئینی او جمهوري حقوق ورکول دي او د دې دپاره د دوی په خوښه دي د قبایلي سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
خبره اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنټل رائټس دا ورکوي؟ جمهوري رایا ده. ما ته رول اف لا راکه امن وزه تعالی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه مانه د امن توقع مکوه.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلي سیمو په حواله د سیاستوالو د پوهنتون د استادانو د خبریالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا وروسته به د یو راپور په شکل کې خپروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردوونکو مشال ریډیو دا په پېښور کې د ماخام 5:30 بجې کېدونکې دي. د ملیحې میرزاده نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ نون ثناء الله زهری د بلوچستان صوبې د وزیر اعلی چوکۍ ته نومان کړی. د پاکستان وفاقي حکومت ویان پرویز رشید نن مشال ریډیو ته ویل مسلم لیگ نون نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په 2013 کال کې موافقه کړې وه چې د وزیر اعلی دنده به تر 2.5 کلونو پورې له نیشنل ګوند او بیا وروسته له مسلم لیگ نون سره وي. د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا ورکړې. نوموړي په خپل استعفا لیک کې ویلي چې ولس مشر اشرف غنی سره د تګلارې په سر اختلافات له امله خپل کار پرېږدي. د نوموړي استعفا تر هغې ورځ وروسته مخې ته راغلې چې په خپل فیسبوک پاڼه یې د ولس مشر غنی پاکستان ته په دورې تنقید کړی و. د ولس مشر دفتر نن اعلان کړی چې اشرف غنی محمد مسعود اندرابي د هیواد استخباراتي ادارې لنډمهاله مشر ټاکلی. د افغانستان حکومت سلا شوی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا شروع کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبې په ورځ د ایشیا زړنومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد د پاکستان وزیر اعظم د امنیتي او بارنو چارو له سلاحکار سرتاج سیسی سره ګډې خبري غونډې تکړې دي. د پېښور ضلع ناظم وایي چې تېره ورځ ضلع اسمبلی د پېښور لپاره د 2.1 میلیون روپو ترقیاتي بجټ منظوري ورکړې. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ضلع ناظم ارباب عاصم وویل چې دا بجټ په روان کال د جون تر میاشتې کارول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي روانونه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلې دي. نن د دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې په وژل شو کې 8 ملکی وګړي، لس افغان سرتېري او 2 پولیس والا شامل دي. میپلی ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې په خپل روغتون د برید پاړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یا سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته یو واسلیک وړاندې کړی. روس، امریکا او ملګري ملتونه سباله په جنیوا کې د شام د بحران هواري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا پرون وکړه. او ماسکو د ترکیې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روس د شام ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو خلاف په کاروایي کولو سره په دغه هیواد کې د هغوی نسلي صفایه کوي.
نن خبرونه د ملیحي امیرزاده نه مو اورېدل. اوس اورېدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نه اورو.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې هارت آف ایشیا کانفرنس ایجنډا، اعلانات او اسلام آباد کې د مختلفو ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یا د دې سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلی شوی دی، او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبو کار روان دي، لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو، پکې د پاکستان د اولې ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندوستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بهارتیا جنتا پارټۍ حکومت راتل راتلو نه پس سشما سوراج اسلام آباد ته راتلون کې د هندوستان لومبۍ خارجه وزیر ده. ورسپاڼه لیکي اگرچه هندوستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندوستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپاڼه لیکي چې د سشما سوراج راتګ د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ ښه پیغام راوړی دی. نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتېږي، نو هغه د پاکستان او هندوستان ترمنځ کرکټ سیریز دی کوم چې د تیرو څو اونو نه ځنډېدلې دی، او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالي ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي، او نوی ډیلی به غواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورسپاڼه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن یوه نوې موقع مخې ته راغلې ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي، چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکراتو نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کوم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس په خپلې ولیکنه کې په اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راغستي. بل په امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو وروستۍ حملې د افغانستان د روغې جوړې خبرو د بیا پیل په اړه ناهیلۍ پیدا کړې دي. د دې لیکنو تفصیل تاسو ته ورو. د رویټرز خبری ایجنس لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو، پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښینوي. خلیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایی ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په لیکنه کې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایي میدان برید وکړ، او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایي ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیري او ټیکهداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایي میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکنه زیاتوي د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا ویلي اسلامي دولت وسلوالو ډلې سره په جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټرې او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې اکله د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې، خو سپینې ماڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر براک اوباما په دې اکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی، او لومړی باید د عراق وزیر اعظم د دا ډول مرستې رسمي غوښتنه وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له سلطان محمد سرور څخه اورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی، او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواوو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بې ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ورباندې پای ته ورسوي. اشتن کارتر وویل کچیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تروزه په دې حکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د روانې اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنګونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې عام پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان یې هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنګیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل
کړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حکله یې له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
همدا تیره اونۍ ما خپل شخصا د ایتلاف د سلویخو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنګ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Weapons and munitions, training assistance and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اردن قربانه اونۍ په تاجکستان کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیګه ایښودل کیږي. د ګیس نلی کې دغه منصوبې تر مخه بل ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده، د ملیحې امیرزاده رپورټ پرې ورو.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. په دغه دستوره کې به د پاکستان، افغانستان او هند استازي ګډون کوي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي
تمه ده چې په 2013 کال کې په اول ځل په پایپ لاین کې ګیس تیر شي. دا د پلان سره سم دی. پاکستان ته به هر ورځ 14.25 ملیون کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. د سرمایه کارۍ نه علاوه نور هر څه باندې موافقه شوې ده، نو ځکه وروسته به پرې معلومات څرګند شي. په فنډونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. د سرمایه کارۍ په هکله د راضینامې مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکې فارمولې سره سم د نورې سرمایه کارۍ تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومتره مشتمله د ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لورکولو سره تړلې ده، که څه هم مخکې دستخط شوې ده، خو د انتظامي مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي
انرژي چې ده توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالې سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به مونږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکه د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین هغه به د افغانستان حالات وي چې افغانستان کې حالات ښه وي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پہ پاکستان کے دتوانے بحران یو پائپ لائن سر نہ حل کو مونگ نور لاری ہوں پیدا کری دی چھے دا یہ یو لہغو دے دا انرجی پہ بحران پہ مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی ددین علاوہ د شمال او جنوب یو پائپ لائن دی چھے ہاغه ہم مونگ جوڑو نو ددی ٹولو پروژو ل مجموعی سرا مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چی انشاءاللہ دا 2013 کال پوری لہباد دا توانے بحران پا مکمل توگا ختم کل شی.
بلخوا آرش خان دا پروژے دا کامیابی لپارا پا افغانستان کے دا مسئلے سیاسی حل طرف تا پیش قدمی ضروری بولی. لدے پروژے سربیرا پاکستان او روس دا $2 بلین برابر دا ایل این جی گیس و منصوبہ لاسلی کڑے دا چلا کراچی تر لاہور با دا گیس و پائپ لائن جوڑی گی. چین بیا پاکستان سر دا گوادر پائپ لائن دا گیس و منصوبے پمت کے ہم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا
د پیښور د ځلی حکومت اسمبلی په یاد خار کې د ترقیاتي کارونو لپاره د 813 میلیونه روپیو بودیجه منظور کړې ده. زموږ همکار مجید بابر د پیښور له ځلی ناظم ارباب عاصم سره په دغه اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دغه پیسې به په کومو کارونو لګول کیږي.
دا بجٹ پرون منظور شوی دی کی 20% پیسے چیری دا ایجوکیشن دپار دی 20% چیری روڈ دپار دی 10% ہیلتھ دپار دی 5% ویمن ڈیولپمنٹ دپار دی اور 5% یوتھ اور 2% چیری ایگریکلچر دپار دی اور باقی چیری نور کارن دپار دی 20% چیری اگر ڈرنکنگ واٹر سپلائی اور سینیٹیشن دپار دی.
نو د دغه ټولو دپار چې کمی دا پیسے مختص شوی دی نو آیا د دې پاړه باندې تاسو پروجیکټونه یا پلانونه برابر کړی دی کوس به جوړوي؟
دا خو بجٹ منظور شو اس بده پر موږ پی سی 1 یا پروجیکټ برابر وکنه.
دا پلانونه به تاسو ته دا یونین کونسل درکې ک تاسو د خپل ممبرانو لخوا به دا پلانونه اخلي.
دا زموږ ډیسټریکټ ممبر چې کوم دی هغه به دا پلان نه راکړي ټول سی 1 به غیر راکړي.
بدر باب صاحب اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر د سید ظاهر هغه دا داوا کوي چې دغه بجټونه په خپل خوخه خلکو لورکل کیږي او ټول ممبرانو ته صحیح برخه نه ورکل کیږي.
نو دا خو مو ټول سره ناستو شو دای په مشورې باندې دا بجټ جوړ کړی دی او دې کې به دې ثابت شي ټول په خپل
دغه کارونو دپاره آیا کم د شروع او د ختمېدو کومه نیټه ټاکل شوې ده چې یاره دا پلانونه به کله پورې تاسو ته درکوي او کله به پې تاسو کار شروع کوي؟
دا هر څه به جون نه مخکې مونږ ټول انشاءالله ایگزیکیوټ کوو که نه اوس به ډپارټمنټ سکیم بدله بدي خپل سکیمونه ورکوي د انجینیرس په تھرو پی سی ونه جوړوي او بس ایگزیکیوشن به شروع کیږي.
نو دا 800 میلیونه روپۍ به تاسو د جون تر میاشتې پورې به ختموي مکملې؟
انشاءالله.
نو دومره لږ وخت کې تاسو دا دومره کارونه کولی شي؟
او دا خو لګی دی نو مخکې به ختمو انشاءالله او بل خدای اکاونټ 4 نان لپسبل وي کنه.
نو دا لکه بل کال تاوړې دی
اوړې دیم چې موږ به پریدونه انشاءالله دا به ختمو او زر به خرڅم به ثابتو چې دا به سیم نه پر لګی دی.
دیکې یو غټه خبره تاسو د سکلو د وبو کا د پیښور د وبو باره کې نړیوالو ادارو دا راپورونه ورکړي دي چې دا د سکلو قابل نه دي او دې کې ډیر ځاتې جراثیم دي. نو په دې اړه باندې تاسو کوم خاص پروګرام لرئ؟
دا ټول پیسې موږ یې لپاره دي کنه هغه کې د صوبایي حکومت هم ډیسټریټ روان دي کنه ټاون 1 ایریا چې کومه ده هغه کې ایم ایس پی لګیا دی میونسپل سروسز پروګرام تقریبا 9 ارب روپۍ د هغه بجټ دی هغه ټول د سینیټیشن باندې واټر سپلای باندې کار کوي.
بل دا چې کوم سکولونه په دې دلدله کې یا په سیلابونو کې یا په ترهګرۍ کې وران شوي نو د هغې باره کې تاسو د سکولونو انتخاب کړی دی؟
هغه د صوبایي حکومت دغه دی سبجیکټ به هغوی کوي.
او د سړکونو باره کې نو تاسو نوي سړکونه جوړوئ که موجوده سړکونه به ښه کوئ؟
نوي جوړولی شو موجوده هم ښه کولی شو.
ارباب صاحب په پېښور کې دا د انکروچمنټ ډېره غټه مسله ده. پېښور کې زیات بازارونه او زیاتې کوسي زیاتې لارې لکه نوتیه شوه ډبګرۍ شوه یا رامداس شو یا خار بازارونه دا ډېر کنجسټډ دي او خلکو ډېر سرکاري ځمکې نیولې دي لارو ته راوتي دي. د دې باره کې کوم تاسو پلان لرئ؟
تاسو به کتلې چې شپږ میاشتې یو ډېر زبردست کمپین چلېدلې انکروچمنټ باره کې او اوس باره کې چې کومه ریهابلیټیشن نو هغه به شروع کېږي دوباره نو بیا چا هغه جوړ کړي انکروچمنټ کړی وي که نه به حتمي جوړ کړي انشاءالله زموږ پلان دی.
د پېښور له ځلي ناظم سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د خیبر جنسی د سیاسی گوندونو مشرانو ویلی دی چې دوی به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره خپل تحریک ته دوام ورکوي. دوی وایي چې اف سی آر د ختم او قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. خو بیا ځینې قبایلی مشران د فاټا لپاره د بیلې صوبې یا قانون ساز کونسل غوښتنه کوي. په دغه اړه اورو د سیمینار د خپل خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسی صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو توای چې قبایلی ولس ته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ورکړی شي.
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټا خلکو له د هغه بنیادي حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نورو خلکو له حاصل دي. په زبانی طور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په عیني طور باندې مونږ نه هغه حق اخیستی شوی دی. مونږ بیس کله د خپلو حقوقو نه یو قدم هم وروسته نه شو.
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردی وایي چې قبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمېر ګټې به ترلاسه کړي.
که مونږ چېرته په صوبه کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاک شی دویم دا ترکی پا عمل سره چکم دی سوی یس را شی بجلو ٹک شی بلدیاتی الیکشن ہو شی نمونگو بیا درو حکمتو نا فائدہ خلو دا زیلی حکمت نا صوبائی حکمت نا او دا مرکزی حکمت نا ویمونگ دا پارلیمنٹ اراکینو چکم دی زند پارا هم کانسوازی کولی شی لکا چنگی وسی چکم دا ٹول ملک پارا کئی نو انشاءاللہ قبول اپدا کی دیر زیاد خوشحال وی.
او دا پاکستان تحریک انصاف گوند یا مشر شاہد شینواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته دی دا هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د جنسی قسم له بادشاه وي نو دا د یو کس بادشاهي نه ده. په کار مونږ یو چې د هر یو کلي د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي یو ور چاته هغه خپل حق ته وصولېدو یو موقعه ملاویږي.
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردي هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
دا د ایف سی آر خلاف یو تحریک روان دی بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي. مونږ هم هغه سي سیټونه فیسلٹی غواړو څنګه چې یو بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار ساتل شي. او چې فاټا پارلیمنټیرین د قبایلی سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې کوم بل جمع کړی و تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث ته نه دی وړاندې کړی شوی. او وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په اتمه نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه. او قبایلی پارلیمنټیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي منظوره ده او د دغې کمیټې سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د بلوچستان په کوټه کې د پولیو ضد کمپاین ډاکټران وایي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغي اوس په ټولو نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او نور ټول هیوادونه د دغه ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې بریالي شوي دي. په دې اړه له کوټې د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
ډاکټر سیف الرحمن چې په بلوچستان کې د پولیو ضد ناروغۍ د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر دی، د چهارشنبې په مازدیګر یې په یوه خبري غونډه کې وویل په ټوله نړۍ کې په روان 2015 کال کې له پولیو څخه تر اوسه پورې 65 ماشومان متاثره شوي چې د ده په خبره دا ټول ماشومان په افغانستان او پاکستان کې دي. تر اوسه پورې له پولیو یا ګوزن ناروغۍ څخه 940 ماشومان په پاکستان کې او 19 ماشومان په افغانستان کې متاثره شوي دي. همدا دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو یا ګوزن وایروس شتون لري. دریم هیواد یې نایجیریا و چې هلته په تیر یو نیم کال کې د پولیو یو کیس هم ثبت شوی نه دی. ډاکټر سیف الرحمن په یادو هیوادونو کې لا هم د پولیو ناروغۍ د شتون په هکله زیاتوي. د دې لوی لامل هغه انکاري کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکوي او له همدې امله نه یوازې د دې انکاري کورنیو ماشومان بلکې هغه ماشومان هم متاثره کیږي چې کورنۍ ورته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکوي. په بلوچستان صوبه کې په روان کال کې یوازې 9 ماشومان له دې ناروغۍ څخه متاثره شوي او په دې 9 ماشومانو کې هم 60% هغه ماشومان دي چې کورنیو یې د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه دي او انکاري کورنۍ دي. په کوټه ښار کې آخرنی ماشوم چې د 15 میاشتو و کورنۍ یې کله هم د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه و او کله چې به د دوی کور ته ټیمونه ورتلل نو دوی به ورته انکار کاوه. ډاکټر سیف الرحمن زیاتوي په بلوچستان کې باید روانې میاشتې له څوارلسمې نیټې بیا تر اوولسمې پورې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین چلیږي چې پکې به تر څلرویشت لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکول کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پېښور په یوه شخصي هوټل کې پرون د جرمني یوې غیر سرکاري ادارې د ماحولیاتي بدلون په اړه د عامه پوهاوي په هدف د یوې غونډې تابع کړې وه. په غونډه کې وویل شول چې د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره په حکومتي کچه د پالیسیو تر څنګ عام ولس هم باید خپل کردار ولوبوي. د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د کلایمیټ چینج یا د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره کار کوونکی ډاکټر عادل ظریف مشال ریډیو ته وویل چې په دنیا کې د صنعت د زیاتېدو او نورو مشینونو سیواوالي سره د غیر ضروري ګیسونو د اخراج او په هوا کې د کاربن د سیواوالي له وجې د ټولې نړۍ د تودوخې په درجه کې 2 ډیګري سنتیګریډا سیواوالي راغلی دی چې د ماحولیاتي بدلون لامل ګرځېدلې دی.
اوسنی سل کالو کې دی کې ډېر زیات تبدیلی رااله او په دې باندې زموږ په حیاتیات، زموږ په معاشیات، زموږ په خلکو د صحت باندې او د ټول به هر یو عوامل باندې ډېر ډایرکټ اوس دغه سې چې کم دینه اثر دی. که دا اوس اثار نه شو دا چې کم بدلون دی ماحولیاتو، دا به دا زموږ چې کم خلک دی او زموږ چې کم حیوانات دي یا دا نور چې کم جانوران دي، د دوی به په دې ماحول کې اوسېدل نن نه سل کاله پس بیا نوی یا بنشی ایت بڑی رگرانه وی.
د اکنامکس یا د معاشیاتو پروفیسر محمد رفیق وای چې د ماحولیاتي بدلون له وجې د سیلابونو زیاتوالی او د انسان د صحت د اغیزمن کېدو ترڅنګ تر ټولو زیات بد اغیز په کرکیله باندې دی او پر روان وخت کې به په کرکیله باندې بد اغیز نور هم سیوا کیږي.
نو زراعت دا کلائمیٹ چینج یا وتا ماحولیاتی تبدیلی چوی دا دے ټول نغټ امپیکټ چکم دے په دې زراعت باندې برازی. نو دے کې دا مختلف فصلونه چمګه کرو دا دې خرابو مسلې پاکستان وبو کمیږي. نو زمګه تقریبا اکثر خلک کم دام وي چې زمګه 70% چکم کسان دی هغه کلو کې پاتې کیږي او هغه بنیاد چې دے زراعت دی نو دا چې خراب شي نو ټول نغټ اثر خدا وپروز.
د پېښور د کرکلي د پوهنتون پروفیسر ډاکټر انعام الله وایي چې د ماحولیاتي بدلون له وجې نږدې هر فصل زیانمن کیږي. خدا وخت یې تر ټولو زیات بد اغیز د غنمو په فصل دی چې په خاصه توګه ترې زمیدار اغیزمن شوی دی
او زمیدار ته به د دې ښه پوره اندازه چې پخوا نه خو سلموده مخکې به د غنمو د لو په وخت کې به بارانونه نه، اوس چې کله د غنمو د لو وخت راشي دغه ټایم کې بارانونه هم زیات شي او دغه ټایم کې زول جپړ هم زیات شي، سیلۍ هم زیات شي، فصل وغورځېږي، په دغه ټایم کې بیماریان هم ډېر زیات راشي او د هغې نه اول د بیمارو د وجې نه، بیا د فصل د غورځېدو د وجې نه، بیا په د هغې په لو کې د مشکلاتو د وجې نه، او بیا د هغې د تریشر وغیره د وجې نه په هغې کې ډېر زیات نقصان وشي.
د ساینسدانو په وینا په هره لسیزه کې د نړۍ تودوخه 1.5 یا نیم ډیګري سینټي ګریډ سیوا کیږي او که هم دغه ډول باقی پاتې شي نو په سل کاله کې به د نړۍ په تودوخه کې 15 ډیګري سینټي ګریډ بدلون راشي چې د مخنیوي لپاره د تګلارې د ټاکلو په غرض د فرانس په پیرس ښار کې نړیوال کانفرنس هم روان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو، د مشال ریډیو د روانې خپرونې د پای شیبو ته راغلی وو. د ملیحې امیرزاده نه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ثناء الله زاری د بلوچستان صوبې د وزیر اعلی چوکیت نومان کړی. د پاکستان وفاقي حکومت ویان پرویز رشید نن مشال ریډیو ته ویل مسلم لیگ نون، نیشنل پارټی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په 2014 کال کې موافقه کړې وه چې د وزیر اعلی دنده به تر 2.5 کلونو پورې له نیشنل ګوند او بیا وروسته له مسلم لیگ نون سره وي. د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا ورکړې. نوموړي په خپل استعفا لیک کې ویلي چې له مشر اشرف غنی سره د تګلارې په سر اختلافاتو له امله خپل کار پرېږدي. د نوموړي استعفا تر هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلی چې په خپل فیسبوک پاڼه یې د ولسمشر غنی پاکستان ته په دورې تنقید کړی. د ولسمشر دفتر نن اعلان کړی چې اشرف غنی محمد مسعود اندرابی د هیواد استخباراتي ادارې لنډمهاله مشر ټاکلی دی. د افغانستان حکومت سلا شوی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبې په ورځ د ایشیا زړه نومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته کړي دي. د پېښور ضلعي ناظم وایي چې تېره ورځ ضلعي اسمبلۍ د پېښور لپاره د 830 میلیونو روپو ترقیاتي بجټ منظوري ورکړې ده. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ضلعي ناظم ارباب عاصم وویل چې دا بجټ په روان کال د جون تر میاشتې کارول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي روان اونۍ په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي. نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شوي دي چې په وژل شو کې 8 دیش ملکي وګړي، 10 افغان سرتېري او 2 پولیس والا شامل دي. ویپلي ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته داسې غوښتنلیک وړاندې کړی چې 5,50,000 کسانو پرې دستخط کړي دي. روس، امریکا او ملګري ملتونه سبا له په جنیوا کې د شام د بوران د اواري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستو راپرون وکړه. او ماسکو د ترکیې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روس د شام ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو خلاف په کاروایي کولو سره په دغه هیواد کې د هغوی نسلي صفایه کوي. د روس بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروف هنوویل وویل چې دا تورونه بې بنیاده دي.
اوریدونکو د خبرونو له دلنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا، ملیح امیرزاده او زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه راکړئ. د خدای پامان.